对。د سحر لس بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دویم غړې کې بیا هم زهارون با چاله تاسو سره يم سلامونه درته وایم په خبرونه کې د خیبر اجنسی په لوړ کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه ورې د غراز د پاکستان د وزیر اعظم د هیواد له فوجي مشرانو سره د پرونی ملاقات په ملک د ترهګرۍ د روانو پیښو د غټو لاملونو او په بلوچستان صوبې کې د ماشومانو لپاره د ناکافي روغتیايي سانتیاو په اړه رپورټونه درته لرو په افغانستان کې د روانې جګړې او د هیواد له ولسمشریز ټاکنو سره پر تړلي او موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د ټوک ټکالو 19 پروګرام پام کوه هم درورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر
ستړي بشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی په خیبر قبایلی سیمه کې تیر شپه د وسوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې درې وسوال وجل شوي او دوه د اف سی سرتیری ژوبل شوي. د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر انوشه رحمان وای چې ډیر ضرب د قبایلی سیمو ولسته د ټلیکام سهولتونه ورکړل شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره ملاقات کړی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پوسټ مطبوعاتي څنګه ایس پی آر او د خیبر قبایلی سیمې د امنیتي ادارو چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د لوړګي په خوګه خیلو سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وخت درې مشکوک وسوال وجلي. دوی وایي چې د عملیاتو په محلي وسوالو سره د ډزو تبادله هم شوې چې پکې د اف سی دوه سرتیري جوړل شوي. چارواکو دعوه کړې چې دغو عملیاتو پر مهال د یوې ودانۍ نه په لوی مقدار کې وسلو او بارود هم ترلاسه کړي. امنیتي ځواکونو دا دعوه هم کوي چې دغه وسوال د رواني میاشتې په درېیمه نیټه په لوړګي پوځي چمړای باندې پر راکټ حملو کې ککړ وو. دا محل په سیمه کې فعال وسلوالو په دې اړه سندي ویلي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی پی پی وای چې دغه هیواد د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر انوشه رحمان ویلي چې لری کلیوالو سیمو او په خاصه توګه قبایلی سیمو ته د ټلیکام خدمات رسول د موجوده حکومت وروم به ترجیح ده. هغه دا خبره پرون قبایلی سیمو ته د ټلیکام خدمات رسولو په اړه د یوې غونډې د مشرې کولو پر مهال وکړي. په دې غونډه کې د دفاع وفاقي سیکرټر لیفټنټ جنرال ریټایر آصف یاسین ملک د کورونو چارو د وزارت د آی ټی د پی ټی ای او د دفاع د وزارت اعلی چارواکو هم ګډون وکړو. ایجنس د انوشه رحمان له خلی زیاتوي چې د قبایلی سیمو زیاتره آبادۍ د ټلیکام د اسانو څخه محرومه دي او اوس وخت راغلی چې د فاټا ولسته د ټلیکام د خدماتو رسول باوري کړل شي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی پی پی وای چې د وزیر اعظم نواز شریف تقامی سلامتی او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په تهران کې د ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره ملاقات وکړو. د ایجنس په خبره خاغلی عزیز حسن روحانی ته د پاکستان او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د دوستۍ او خیرزګالۍ پیغام ورسولو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا راتلونکي میاشت کې د ایران سرکاري دوره متوقع ده. تیر شپه د افغانستان په لغمان ولایت کې درې تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو تن ټپي شوی. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي ځواک مشال ریډیو ته نن سهار د دې مرګ جوبلې پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې تیر شپه دوه بجې د الینګار د لوی لارې په اوږدو کې د بسرام په سیمه کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یوه پوسته برید کړی چې له امله یې درې تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو تن ټپي شوی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په یاد نښته کې څلور تنه سیمه ییز پولیس وژلي او ټپیان کړي. بلخوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه وسلوالو د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو هم مهاله بریدونه وکړل چې په ترڅ کې درې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او یولس نور ټپیان شوي. همدارنګه په دین خطه کې د افغان پوست څلور سرتیري هم وژل شوي او درې پولیس ټپیان شوي خو ملکي وګړو ته پکې کوم زیان نه دی وخته. د پکتیکا د ولایت مقام بیان مخلص افغان مشال ریډیو ته وویل چې خطه د شپې له یوې بجې څخه تر درې بجو روانه وه او بهرني وسلوال هم پکې موجود وو. د ده په خبره د وژل شو وسلوالو جسدونه تر اوسه هم د زیړوک ختیځ ته د ډبوک په نوم غرنۍ سیمه کې پراته دي. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ناټو وایي دوه سرتیری د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې وژل شوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ناټو د سرچینو له قوله وایي چې د دوشنبه په ورځ یې دوه سرتیری وژل شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د برید دقیق ځای او د وژل شوو سرتیرو هویت هم نه دی په ډاګه شوی. نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فلپاین د سفر د دویمې ورځې په پیل کې امریکایي او فلپایني ځواکونو سره ولیدل. باراک اوباما دا مهال په ایشیا کې د څلورو هیوادونو د سفر په وروستي پړاو کې فلپاین کې دی. د دې سفر موخه د امریکا ملګرو سیمه ییزو هیوادونو ته د واشنگټن ملاتړ څرګندول دي. پرون فلپاین ته د سفر په لومړۍ ورځ واشنگټن د منیلا سره یو نوی دفاعي تړون تاسیس کړو. د دغې نوي تړون له مخې لږ تر لږه لس تر لسو کالو پورې امریکایي ځواکونه فلپایني اډې کارولی شي. باراک اوباما د نوي دفاعي تړون په اړه وویل چې دا تړون نه خو د چین د مخې نیولو او نه د دغه هیواد د محاصره کولو په نیت شوی. اوباما د دې سفر پر مهال د فلپاین نه مخکې جاپان، جنوبي کوریا او ملیشیا ته هم تللی و او دغو هیوادونو ته د سفر مرحال یې په تکراري توګه خبرداری ورکړی و چې د سیمې واړه هیوادونه باید د لویو هیوادونو لخوا تنګ نه کړل شي. د ښاغلي اوباما د دې خبرداری واضح اشاره چین ته وه. د عراق په ختیځ کې د کوردانو په یو سیاسي غونډه کې یو ځانوجون کې چاودنه کړې چې دیرش کسان یې وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي. دا پرونی برید د بغداد په شمال ختیځ کې یو 30 کیلومتره لرې پروت خار خانقین کې شوی چې ډېر اوسېدونکي کوردان دي. د برید قربانیان د دې لپاره راټول شوي وو چې په ټلویزیون د عراق د ولسمشر جلال طالبانی را څرګندېدل او لمانځي. طالبانی خپله هم کورد دی او له 2012 کال راهیسې ناتوانه شوی. طالبانی دا مهال له یوې سکتې وروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې دی. د یورپي یونین د بهرنۍ تګلارې مشري کاترین آشتن پرون په بلغراد کې د سربیا له وزیراعظم سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې یورپي یونین به د بالکان د هیوادونو سره د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا په هڅو کې مرسته وکړي. آشتن د سربیا وزیراعظم الکساندر ویسیس ته وویل موږ ژمن یو چې د سربیا او د دې هیواد د حکومت د هغو هڅو ملاتړ به کوو چې د خپلو خلکو لپاره یې د یو ښه اقتصاد د جوړولو لپاره کوي. ویسیس چې د اپریل پر 28 نېټه یې د وزیراعظم په توګه کار پیل کړی وویل سربیا نیت لري چې اقتصادي اصلاحات عملي کړي. سوله مخې په 2020 کال کې په یورپي یونین کې د دې هیواد د ور یو ځای کېدو لپاره زمینه برابره شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو تر څنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د خبر جن صاحب لوالګي کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي او درې تر مشکوک وسلوال یې وژلي دي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد د پوځ له مشرانو سره لیدلي او د ملک پر امنیتي حالاتو او له طالبانو سره د امن مذاکراتو پر بهیر یې خبرې ورسره کړي دي. د سیاسي چارو یو شنونکي وایي له طالبانو سره د خبرو ایجنډا باید مشخصه وي.
پکاره چې دا خبرې ترې کېږي یو نتیجه ورکړي او دا خبرې یو مشخص ایجنډا باندې راشي تر اوسه پورې پته نه لګي چې مذاکرات په کوم لیول باندې دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان پر قبایلي سیمو ډرون بریدونه کېدل بند شوي او له طالب وسلوالو سره د امن خبرې هم روانې دي، ولې په هیواد کې د ترهګر بریدونو لړۍ نه ده تم شوې؟ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي چې له طالبانو سره خبرو نه په تیرو وختونو کې مثبت نتیجه ورکړې او نه به هم اوس ورکړي.
پولیټیکل پاکیانی دی یا سٹیټ اداری دی دای چې کله دا خبره کړې ده دا عوام کنفیوز کولو لپاره کړې ده. خبر ته پته شه د دینه دهشتګردي نه ختمېږي.
او د خبرونې په دویم نیمای کې د ټوکو ټکالو ونیس پروګرام پام کوه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ارجن جوړوې که نارمل؟
نه نه، زه پاسپورت نه جوړوم.
نو بیا دلته د څه لپاره ولاړې؟ شناختي کارډ افیس ته ورشه کنه.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو، د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر ماښام د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي او له دوی یې درې تنه وژلي دي. په دغه اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په تیر خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د اطلاعات ادارې آی ایف ٹی آر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی یو پیغام کې ویل شوی دي چې تیر شپه د خیبر ایجنسۍ په لوړګي خو دخیلو سیمه کې امنیتی ځواکونو د عملیاتو په وخت وسلوالو سره د ډزو تبادله وشوه چې په نتیجه کې درې وسلوال ووژل شول او د اف سي دوه سرتیري هم پکې جوبل شوي دي. دوی وویل چې د داسې عملیاتو په مهال یې د یوې ودانۍ نه په لویه کچه وسله او بارود هم ترلاسه کړي دي او دعوه یې هم وکړه چې دغه وسلوال د روانې میاشتې په لومړۍ هفته کې لوړګي پوځي چوڼۍ باندې چې کومه راکټي حمله شوې وه په هغې کې ملوث وو. د لوړګي پولیټیکل انتظامیې هم دغه تصدیق کړی دی چې دوی ته د دریو کسانو مړې میلو شوي دي او دا ځایي اوسېدونکي دي او خپل کورنۍ ته حواله کړی دي. خو بیا په دې حکلا د وسلوالو لخوا او یا هم د دغو کسانو د کورنۍ لخوا تر دې دمه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د هیواد جگپول حکومتي چارواکو او د پوز مشرانو ګډون وکړ. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر غونډې ته له طالبانو سره د امن مذاکراتو د بهیر او د استخباراتي ادارې ISI مشر بیا د ملک پر امنیتي چارو بریفینګ ورکړ. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ پرې ورو.
وزیر اعظم هاوس زویان مطابق وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا په اړه یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې په ملکی داخلي او علاقایي صورتحال باندې خبر وشو. په دې غونډه کې آرمي چیف جنرال راحیل شریف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرال ظهیر الاسلام، داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی هم موجود وو. وزیر اعظم هاوس زویان مطابق چې په دې موقع داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان غونډې ته وینا وه چې طالبانو مذاکراتي کمیټې سره په اوسنی ملاقات کې په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې را روانه غونډه کې طالبانو شورا سره د مذاکراتو په مکمله ایجنډا خبره پکار ده او اوس وخت راغلو چې مذاکراتي عمل نتیجه خیز جوړ کړی شي. په دې اعلی سطحي غونډه کې د ترهګرۍ په پیښو هم د تشویش اظهار وشو او پکې وویل شو چې ترهګرۍ په پیښو کې ککړ خلکو خلاف به مؤثره کاروایی کیږي. د غرنګ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظهیر الاسلام هم په دې موقع ملکی سیکیورټي په اړه بریفینګ ورکړو او د رستو کې شوی بمی چاودنو په اړه تحقیقات هم غونډې سره شریک کړ او دا باور یې ورکړو چې د پیښو کې ککړ خلک به زر ولس او قانون ته ښکار کړی شي. قومي سلامتیا په اړه شوی د غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې تقریبا څلور میاشتې برابرېږي چې حکومت لخوا طالبانو سره خبرو اترو اراده ظاهره شوې ده او په دې لړ کې غونډې هم شوې دي خو لا تر اوسه پورې سوازیه خبره مخې ته نه ده راغلې.
پکار ده چې دا خبرې اترې چې د یو نتیجه ورکړي او یو مشخص اجنډا باندې راشي، ځکه چې تر اوسه پورې پته نه لګي چې مذاکرات په کوم لیول باندې دي، چا څه مطالبات پیش کړل او خلکو زموږ کې څه تفاوت دي. څنګه دي په دې دا د فکول لپاره زما په خیال باندې ښه خبره ده چې دا مذاکرات اوس یو مشخص او متعین اجنډا باندې وشي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي وزیر اعظم د برتانیې په سفر روان دی، نو د دورې په اړه به هم خبرې اترې شوي وي.
برتانیې یو اهم ملک دی، هلته د قومي سیاست کې اهمیت لري. روان دی نو پکار دي چې هغه ته لږ څه کوم صورت حال دی او په هغه باندې چې دا ټول سټیک هولډرز دي چې فوج دی او
د سیاست کړه چې قومي سلامتیا په اړه د سیاسي او عسکري مشورولې داسې غونډې سیاست په کار دي، ځکه چې د سره به وزیر اعظم ته ملکی صورتحال په اړه مکمل معلومات وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې بزینو سیاسي ګوندونو او یو شمېر سړنکارانو دا خبره کوله چې په دغه هیواد کې د طالبانو د ترهګر بریدونو دوه غټ لاملونه دي چې یو یې پر کبالي سیمو د امریکایي بې پیلوټ الوتکو بریدونه او بل هغه د حکومت لخوا له طالب وسلوالو سره خبرې نه کول دي. خو اوس چې د امن خبرې پیل شوي او ډرون بریدونه هم نه کیږي، نو څه وجه ده چې د تروریستي پیښو لړۍ بیا هم دوام لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې ځینی سیاسي ګوندونه او لیکوالان د تیرو سو کلونو راهیسې د دریض لري چې په دغه هیواد کې د تشدد او ترهګرۍ تر شا تر ټولو لویو سببونو کې د بې پیلټ الوتکو بریدونه او وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو نه کول دي. د تیرو درینو میاشتونه د بې پیلټ الوتکو بریدونه هم بند دي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې هم روانې دي، خو د تشدد لړۍ هم هغسې دوام لري. دا چې آیا هغه سیاسي ګوندونه چې د تشدد شاید دغه وجوهات ګڼل په غلطه وو او که څنګه؟ د جماعت اسلامي د مرکزی شورا غړی لیاقت بلوچ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
په پاکستان کې د تشدد او ترهګرۍ ډېر وجوهات دي. چونکه حکومت طالبانو سره خبرې اترې په سنجیدګۍ سره مخکې نه بوځي، نو ځکه یې نتیجې نه راوځي. په پاکستان کې اصلي ستونزه همدا ده چې زموږ دښمنان خو په خپلو کې متفق دي، خو هغه ادارې چې د ترهګرۍ د ختمولو ذمواري پرې عایده ده کنفیوز دي. موږ اوس هم دا ګڼو چې که د بې پیلوټ الوتکو بریدونه په مستقله توګه ودرېږي او له طالبانو سره خبرې اترې په سنجیدګۍ سره وشي، نو زه په دې باور یم چې پاکستان کې بعد د امن او امان صورتحال ډېر ښه شي.
په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي چې هغه سیاسي ګوندونه او لیکوالان چې د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ لپاره جوازونه لټوي په اصل کې د ویرې د لاسه دا دریځ خپل کړی دی.
از یاری دا وجینا تازه پتا دا دا طالبان میڈیا تا هم دمکانی ورخی او دی لیگرانا تا هم ورخی او دا خدا تالا فضل لی چی زمانک ملکی لیگران دیر بادران دی او صرف پخپل کور کی نو دا عمران خان خبر کتاب ہو رہی دی دا با دون بن شی دا با عرص مسئلہ حل شی او سا غا نور خبر کی او بیا زمانک ملکی دا سی سی اچی گندونه دی یا غا اسلام طرف تا دی یا سی یا غا جماعت اسلامی را وارا مسلم لیگم پاکی شامل
بلخوا د سیاسی چارو کارپوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي چې زما اوس هم دغه دریځ دی چې خبرو اترو کې ځنډ او د بې پیلټ الوتکو بریدونه د تشدد تر شا لوی سببونه دي.
لس کاله سره په جنگ تیر کړل سر ته مو ونه رسوله نو اوس به د خبرو اترو په لار وګورو که وګورئ چې کله نه خبرې اترې شروع شوې دي نو مرگ جوبلا هم کما شوی دا.
خود عوامی نشنل گوند یو مرکزی مشرا بشرا گوهر بیاوایی چی دا بی پیلت الوتو کبریدونه با دا پاکستان دننا جوڑو اڈونا کیدل او طالبانو سره پا لسگو نزل خبری او لغزنامه هم شوی دی.
چی کم پولیتیکل پاکیانی دی یا دی سٹیت اداری دی دی چی کل دا خبر کردی دا عوام کنفیوز کول دا پار کردی دا او خبر تا پتا شد دینا تشدد ام نختمی گی دا دشتگردی ام نختمی گی که خبرو اترو خبره شوی دا نو ام یو سوارلس پینزلس اگریمنت شوی دی او اینا پسوم دا دهشتگردی نده اتره دلی دا کسی ده درونز خبره راغلی دا او ده دینا باوجود چه درونز اپریت که دلل ده پاکستان نا او اغینا هم خبرو ارسه چه اگریمنت هم شوی دی اینا باوجود دا خبری کول عوام کنفیوز کولو.
دا پاکستان حکومت وایی چه ده دو دره یوم کال را حسی ده تشدد پا پیخو کی ده 50,000 زیاد کسان وجل شوی او پا زرگونو نور جوبل شوی دی.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخه په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
اوریدونکو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف په بلوچستان کې د ماشومانو پر ناسم روغتیايي حالت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې صوبه کې د ناکافي روغتیايي اسانتیاو له امله په زرو کې 111 ماشومان د 15 کلونو عمر ته رسیدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د ماشومانو د حقونو او روغتیا لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسف وایي په بلوچستان کې په هرو زرو ماشومانو کې 111 ماشومان 15 کلنۍ ته تر رسیدو مخکې مري چې وایي دا شرح نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې آسیا په کچه تر ټولو زیاته ده. د یونیسف د اړیکو د پرمختیا متخصصه ډاکټره جواهر حبیب وایي په زرو کې 9 ماشومان خو په یو کلنۍ کې لامړه سي. له همدې سروې او ځینو نورو څېړنو دا نتیجه اخیستلی سو چې په دغو کې 80% ماشومان له مرګ ژغورل کېدای سي. د پیچکاریو او واکسینیشن په وسیله د دغو ناروغیو مخنیوی کېدای سي. خصوصا پیچکاری په کې تر ټولو زیات اغیزمنه او ګټوره وسیله ده. د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ستنو یا پیچکاری د نړیوالې اونۍ د لمانځلو په ترڅ کې په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې په بلوچستان کې په 9 کلیوالو سیمو کې د واکسینیشن مرکزونه نسته چې له امله یوازې 14% ماشومانو ته له اتو زیانمنو ناروغیو د ژغورنې ستنې ورلګېږي او واکسین کېږي چې دا د پاکستان تر ټولو ایالتونو ټیټه فیصدي ده. ډاکټر جواهر حبیب وایي یو علت یې دا هم دی چې کورنۍ خپل ماشومان د واکسینیشن لپاره ټاکلو مرکزونو ته نه وروړي. په بلوچستان کې 14% ماشومانو په بشپړه توګه له زیانمنو ناروغیو د ژغورنې کورس اخیستی. پاته 84% ماشومان داسې دي چې په شری، ټایټانوس یا وچن کېدلو، تورې غاړې، ټوخلې، ګزڼ او نورو ناروغیو اخته دي چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. د بلوچستان د روغتیا د وزارت په وینا د ګزڼې یا پولیو د ناروغۍ په ضد د بریالیو کمپاینونو له امله په تېرو 13 میاشتو کې په بلوچستان کې د پولیو یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې، خو یونیسف په خپل خپاره کړي رپورټ کې ویلي د ناولیو نالیو له ګندګیو په ترلاسه شویو نمونو کې د پولیو وایروس کشف شوی چې له امله یې د 2.2 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخېدای سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د روغتیا وزارت په بلوچستان کې د روغتیا لپاره ځانګړی پلان ترتیب کړی. د روغتیا وزیر رحمت بلوڅ وایي له ناروغیو پاک بلوچستان د پروګرام له مخې به په ایالت کې د هر ډول ناروغیو د مخنیوي لپاره ګړندۍ هڅې وکړي.
د کرخې په غاړه
د کرشې پر غاړه
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د درسي کتابونو اداره په پام کې لري چې د نهم او دولسم ټولګیو د پښتو د مضمونونه په پښتنو کې د عدم تشدد فلسفي د بانی او خدای خدمتګار باچا خان د ژوند په اړه ولیکنه او د زوی فلسفي شاعر غنی خان یو نظم لري کې ویل کېږي چې د یادو ټولګیو په تعلیمي نصاب کې دغه بدلونونه به له راتلونکي کال څخه عملي شي. فرخنده اسد پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره ټیکسټ بک بورډ دغه صوبې په تعلیمي ادارو کې د دولسم جمعه د پښتو ژبې له کتابه د عدم تشدد د بانی باچا خان پر ژوند او هڅو د ازادۍ سپسالار تر نامه لاندې لیکل شوی باب او د نهم جمعه د پښتو له کتابه د وتلي فلسفي شاعر غنی خان نظم لری کول غواړي. دا شان دوی غواړي د پښتو په کتابونو کې نور بدلونونه هم راولي. د دولسم جمعه د پښتو کتاب دریو لیکوالو پروفیسر یار محمد مغمو، پروفیسر ډاکټر همایون هما او زبیر حسرت ترتیب کړی وو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره د صوبې ټولو تعلیمي څانګو ته نصابي کتابونه ترتیبوي او د دغه کتابونو بیا کتنه یا ریویو په ایبټ آباد کې د کامی بیا کتنې کمیټه یا نېشنل ریویو کمیټه کوي او دا شان یو مضمون په نصاب کې شاملېږي. د دولسم جمعات لپاره د پښتو کتاب یو ګډ لیکوال زبیر حسرت وایي باچا خان د پښتو یو ملي اتل دی او یو داسې بې ضرره شخص چې په اړه هیڅوک هم باید اعتراض ونه کړي او نه هم باید دغه مضمون له کتابه وستل شي. د خیبر پختونخوا له نهم تر دولسم د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې یو غړی پروفیسر فضل نصیر بیا وایي دوی ته دا نه دی ویل شوی چې له پښتو کتابونو د باچا خان مضمون وباسي، بلکې دوی ته د ځینو اعتراضي لیکنو سمولو خبره شوې ده.
هغوی صرف دا خبره کړې وه چې تاسو دا د کریکولم سره وګورئ چې دا کتاب مصنفینو ټیک لیکلی دی که غلطې لیکلی دی. چې کله مونږ وکتلو نو مصنفینو په هغه کې ځینې ځای کې غلطیانې کړې وې، غلطیانې مونږ صحیح کړې دي.
د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ د پښتو پروفیسر احمد رشید وایي په نصاب کې د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې دا وړاندیز کړی چې باید پر باچا خان او غنی خان د نهم او دولسم جمعات لپاره د پښتو کتابونو کې لیکل شوي مضمونونه دې لرې کړل شي. خو د هغه په خبره په دې اړه لا هم سلام مشورې روانې دي.
سبقونه چې دي هغه پکې به زیات وي یا به هر څه چې په هغې باندې خبرې روانې دي، د هغې هغه رایې چې دا ده به پتن لګي چې دې نه پس سلیک کمیټې په دې باندې کېږي، د هغې نه پس به بیا ریزلټ وځي چې دې فلسفې
د پښتو په کتابونو کې د باچا خان، غنی خان او نورو پښتنو اتلانو په اړه مضمونونه او د غنی خان یو نظم په 2009 کال کې شامل کړل شو. له دغې وروسته د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم لاندې د نصاب جوړولو ذمواري صوبو ته وسپارل شوه. په پېښور کې د باچا خان ټرست چلوونکی او د سیاسي چارو څېړونکي خادم حسین بیا وایي د پښتو په کتابونو کې د دې بدلونونو وجوهات سیاسي کېدلی شي.
غنی خان سبق دی یو ګډي وډي په نوم چې کوم باغه پوتین رساله کې لیکل او بل د باچا خان باندې د هزار سپتانه په نوم چې کوم مضمون د لسم جماعت کتاب کې هغه دې لري کړی شي. وزارت تعلیم یو کارکون دی د فطر دا خط ایشو شو ټیکسټ بک بورډ ته.
د خیبر پښتونخوا د پښتو تعلیمي نصاب کې له 15 تر 12 جماعت د پښتنو شاعرانو، لیکوالو او اتلانو په اړه مضمونونه شامل دي چې پکې حاجی صاحب ترنګزی، باچا خان، غنی خان، مولانا عبدالحق او ګن نور رازی.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
تکي خوي ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې ده هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالي په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون دوشنبه ماښام پای ته ورسیده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن چارواکي وایي چې تر اویاو زیات شکایتونه ورسېدلي. ټاکل شوی ده چې د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې به دا شکایتونه وڅېړل شي. تفصیل په دې اړه د اجمل اندنا ورو.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون ماښام 2 بجې پای ته ورسیده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي په دې موده کې ورته تر اویا او زیات شکایتونه ورسېدلې. د دې کمیسیون مرستیال ریدا زمي د دوشنبه په ورځ ناوخته د ازادي راډیو ته وویل ریدا زمي وایي له شپږو یو څخه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. دا کار د زیاتوالي له کبله تر اوسه پورې څرګند نه ده چې په دقیقه توګه وایي دا شکایتونه څومره او د کومو کاندیدانو لخوا دي. د دوشنبه پورې سر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو د دوی کمیسیون ته د ورسپارل شوو شکایتونو یو برخه د دوو کاندیدانو محمد شفیق ګلاغا شیرزی او عبدالله خوا دي. خغلی محسنی ویلي وو دا شکایتونه د کابل ولایتونو څخه دي او ډیرې د باطل شوو رایو پاړه دي. د انتخاباتي شکایتونو د سیړنې کمیسیون د دوشنبه د ورځې تر ماښام 2 بجو پورې کاندیدانو ته وخت ورکړی وو چې که د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه شکایت ولري لا دوی سره دې ثبت کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تیرې شنبې په ورځ اعلان شول چې لمخې عبدالله په سلو کې 4.9 او اشرف غني احمدزي په سلو کې 1.15 رایې ګټلي. نورې رایې د پاتې کاندیدانو ترمنځ ویشل شوې. د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوو مخکښو کاندیدانو په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې. اشرف غنی احمد زید لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د تقلبي او اصلي رایو د بیلولو مسلې ته یې پاملرنه نه ده کړې. عبدالله په خپل عکس العمل کې ویل د هغه شکایتونو په اړه چې مخکې یې ثبت کړي هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وستور ازي وخت لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ترلاسه کړي شکایتونه وڅېړي او په اړه یې پریکړه وکړي. دا دوی تر سیړنې وروسته ټاکل شوی د غوایې د میاشتې په 4 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. که چیرې د شکایتونو له سیړلو وروسته په ابتدایي نتایجو کې لوی بدلون را نشي نو د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنځ به دویم پړاو انتخابات بیا کیږي.
د اجمل اند رپورت موریدو د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د چوړ مشپاه د یاد ولایت د زړوک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د حکومتي قواو او وسلوالو ترمنځ مخامخ نښته شوې چې پکې درې سلوي وسلوال او څلور د ملي اردو سرتیري وجل شوې دي. پاړه نجیب الله الوخیل رپورت راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه وسلوالو د پکتیکا ولایت د زیړو کولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو هم مهاله بریدونه وکړل چې په ترڅ کې درې څلوېښتنه وسلوال مخالفین ووژل شول او یوولس نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې نښته کې د ملي اردو څلور سرتیري هم وژل شوي او درې پولیس ټپیان شوي دي، خو ملکي وګړو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیکا د ولایت مقامیان مخلص افغان مشال راډیو ته وویل چې نښته د شپې له 1 بجې څخه تر 3 بجو روانه وه او بهرني وسلوال هم پکې موجود وو. د په خبره د وژل شوو وسلوالو جسدونه تر اوسه هم د زیړو ختیځ ته د ډبوک په نوم غرنۍ سیمه کې پراته دي. د نوموړي په وینا نښته 2 ځلې وشوه. په اوله پله یو ساعته مخامخ جګړه کې 15 وسلوال ووژل شول او نور ټپیان شول چې حکومتي قوتونو هم ځاني تلفات درلودل. خو د جګړې په دویم ساعت کې د حکومتي قوتونو د ملاتړ لپاره جنګي الوتکې راغلې او پر مخالفینو یې بمباری وکړې چې په هوایي بریدونو کې هم 18 نور وسلوال ووژل شول. مخلص افغان د دواړو جګړو د ځانی تلفاتو په اړه مشال راډیو ته داسې ویل:
نږدې 2 ساعته پورې نښته وشوه. د نښتې په وروستۍ نیمایي کې سیمې ته هوایي مرسته هم ورسېده چې د یادې 2 ساعته نښتې په ترڅ کې 43 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او 12 نور ټپیان شول چې پکې بهرنیان هم شامل دي. د نښتې له امله 4 تنه د ملي اردو غیرتي سرتیري شهیدان شوي او 3 تنه ملي پولیس هم ټپیان شوي دي.
بلخوا طالب ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې ملګری د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې په دریو دفاعي پوستو بریدونه کړي چې پکې یولس پولیس وژل شوي، دیارلس ټپیان شوي او پنځه نور هم اسیر نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد په نوموړي تلیفوني پیغام کې منلي چې په هوایي بمبارۍ کې دولس ملګري وژل شوي دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د خروان خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سور.
د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر او د خیبر قبایلی سیمې د امنیتي ادارو چارواکو نن سهار مشال لیډیو ته ویلي چې تېره شپه د لوړګي په خوږه خیلو سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وخت درې مشکوکو وسوالو وجلي. دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال یې وسوالو سره د ډزو تبادله هم شوې چې پکې د اف سي دو سرتیري وجل شوي، تر دا مهال په سیمه کې فعالو وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی وایي چې دغه هیواد د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشا رحمان ویلي چې لری کلیوالو سیمو په خاصو توګه قبایلي سیمو ته د ټلیکام خدمات رسول د موجوده حکومت لومړی ترجیح ده. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتي او خارجي چارو سلاکار سرتاجدید پرون په تهران کې د ایراني ولسمشر ډاکټر حسن روحاني سره ملاقات وکړو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا راتلونکي میاشت کې د ایران سرکاري دوره متوقع ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف د برطانیې په درې ورځنۍ سرکاري دوره نن سهار لندن ته روان شوی. سرکاري ټي وی زیاتوي چې نواز شریف ته د دې دورې بلنه د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ورکړې وه. ښاغلي شریف د خپلې دورې پر مهال د برطانیې وزیر اعظم نه علاوه د برطانیې د کابینې غړو سره هم ملاقاتونه کوي. تېره شپه د افغانستان په لغمان ولایت کې درې تنه سیمه بیس پولیس وژل شوي او یو تن ټپي شوی. بلخوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبې په شپه وسلوالو د پکتیکا ولایت د زیړو پولیسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو هممهاله بریدونه وشول چې په ترڅ کې درې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او یولس نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې نښته کې د افغان پوست څلور سرتیري هم وژل شوي او درې پولیس ټپیان شوي دي. ناټو وایي دوه سرتیري د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې وژل شوي. نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فلپاین د سفر د دویمې ورځې په پیل کې امریکایي او فلپایني ځواکونو سره ولیدل. باراک اوباما دا مهال په ایشیا کې د څلورو هیوادونو د سفر په وروستي پړاو کې فلپاین کې دی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې خپل خبريالې رابیا اکرم خان اورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي حکومت او طالبانو ترمنځ هم مذاکراتي عمل یو ځل بیا شروع کیدونکې دي. ادارې طالبانو مذاکراتي کمیټه غړي مولانا یوسف شاه د خلیلی کې چې طالبانو شورا سره حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټیانو ملاقات په یو دوه ورځو کې متوقع دي. ادارې وړاندې لیکي ملکي ترهګرۍ خاتمه لپاره حکومت د سیاسي ګوندونو په اتفاق طالبانو سره مذاکرات شروع کړي دي چې غونډ کام یې هرکلی کړی دی، خو مذاکرات په رو روان دي او ولس به یقیني ښکار دي او دا ویل بے ځای نه وي چې مذاکرات لا شروع شوي نه دي. اداریا مخکلي کې په دې ورستو کې ځینې ترهګرې پیښې وشوي او په داسې حال کې طالبانو کمیټه یو غړی دا وایي چې مذاکراتي سلسله کامیابی سره روانه ده. نو هر پاکستانی دا دعا کولی شي چې همداسې وشي، خو داسې کول له ضروري ده چې طالبانو شورا کمیټیانو سره د ملاقات نه مخکې د ډزبندې وخت سیوا کړي چې بېګنا خلک نه وژل کیږي. اداریا اخیره کې لیکي ضرورت صرف دومره ده چې فریقین سنجیدګۍ سره خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي او په دې لړ کې څه هم پرمختګ کیږي چې هغه په نظر راځي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملک نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم په لوډ شیډنګ کې اضافه شوې ده. ادارې زیاتوي په یخ موسم کې دومره مشکلات لوډ شیډنګ له وجې نه وي سمره چې د ګرمۍ په موسم کې وي. ادارې وایي لوډ شیډنګ په شرح کې کموالی یا اضافه په مقامي سطح نه کیږي، بلکې د اوبو او بجلی وزارت اعلی افسران کوي. ادارې په وینا زموږ شاخوا داسې خلک هم شته چې د ټولو پابندیانو باوجود هغه د بجلی دویم لاین نه سهولت لاسه کوي او داسې کنیکشنونه په ټرانسفارمرو بوج سیوا کوي. نو په کار ده چې حکومت د دې مخنیوي وکړي. ادارې زیاتوي په اوړي کې د ټیوب ویلونو مسلې هم زیاتې شي او د مناسب انتظام نشوالي له وجې دا څو ورځې پورې هم داسې پراته وي. ادارې وایي د غرنګ اکثره د بجلی ټرانسفارمرې هم مرمت لپاره تی وي، خو متعلقه چارواکي په وخت دا کارونه سرته نه رسوي. ادارې لیکي په کار ده چې د ولس خدمت ادارې ولس اسانتیاوې په وخت ورکول یقیني جوړ کړي او د مقصد لپاره د ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده چې اولس ریلیف میلاو شي او اغه دې زل مجبور نه شي چې په سړکونو احتجاج وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اور دن کو گارڈین رسپانہ لکھی پا پاکستانی میڈیا کے دے استخباراتی ادارے آئی ایس آئی پاڑا بحسن شروع شوی چپ کے دے او ٹی وی چینل لاڑخا پدغا ادارہ تورون ہم لگی دلی دی. ہم دا گارڈین رسپانے پہ بل مکالہ کی پیراغلی پا افغانستان کے ولس مشریز انتخابات کا ہر امیدوار اگٹی خو افغان ولس پا گنش میر سرا پہ دغو انتخابات کے برخ غسل پترس کے ثابت اکڑا چی دوی پا خپل حیوات کے تشدد نہ بلکہ امن او پرمختگ خواڑی. ریدوڑ مکالو مہم ٹکی منور شاہ اور روی.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان کې د تیرو سو لسیزو راهیسې استخباراتي ادارې آی ایس آی باندې تور لګول خو لرې خبره ده چې یې نوم هم نشو اخیستلی، بلکې په رسنیو کې به په عامه توګه دې ته انتظامیه، حساسه اداره او یا فرشتې ویل کېدې. خو د تیرې هفتې راهیسې په رسنیو کې او په خاص توګه جیو ټلویژن د آی ایس آی په اړه ډېرې سختې خبرې کړې دي. د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې نه یوازې جیو ټی وی خراب شي، بلکې کېدې شي چې د حکومت او پوځ ترمنځ تعلقات چې لا د وړاندې نقل کې چنخکاری نور هم خراب شي. جیو ټلویژن دا هر څه د اپریل په 19 نیټه د خپل یو خبریال د زخمی کېدلو نه پس شروع کړل. ورځپاڼه لیکي په دې معامله باندې عوام هم ویشل شوي دي. ځینې خلک د یوې لوی مطبوعاتي ادارې په خبریال د برید خبر حیران کړي او په دې نظر دي چې جیو ټلویژن داسې تاثر ورکوي چې د وطن سره ډېره مینه لري، خو بلې خواته ځینې خلکو په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان د پوځ او آی ایس آی په حق کې مظاهرې کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په جیو ټلویژن دې بندیز ولګول شي. بلخوا هم د ګارډین ورځپاڼې په یو بل مقاله کې د افغانستان د ورستۍ ولسمشریزو انتخاباتو په اړه ذکر شوی، وایي چې دا عمل به د درغلیو د شکایتونو په وړاندې بریالي شي، ځکه چې د دې ابتدایي نتیجې ډېرې فیصله کون انداز کې مخې ته راغلي. په دې نتیجو کې په اول نمبر راغلي امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله په دغه انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. نوموړی به په دویم نمبر راغلی امیدوار ډاکټر اشرف غنی سره د انتخاباتو په دویم پړاو کې مقابله کوي. ورځپاڼه لیکي د دې انتخاباتو مقصد دا و چې افغان ولس د حامد کرزی پر ځای راتلونکي ولسمشر خوښ کړي. دا راز که ډاکټر اشرف غنی د ډاکټر عبدالله تایید وکړي، نو په ګډه به د دواړو ووټونه د 15% نه واوړي چې هیڅ امکان نه لري یو امیدوار یې یوازې ترلاسه کړي. ګارډین ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي که اوس دا انتخابات د دې دوو امیدوارانو ترمنځ په سلا کېدلو سرته رسي او که د دویم پړاو انتخابات کیږي، خو د روانې میاشتې دغه انتخاباتو ثابته کړه چې افغانان حکومت جوړولو کې خپل رای استعمالوي. دا راز افغان ولس د تشدد په مقابله کې جمهوریت ته ترجیح ورکړه. د دې معنی دا ده چې افغان ولس خپل هیواد کې پرمختګ غواړي او د زور او تشدد غندنه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یو نږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږو نورو لړپوړو روسی چارواکو او ولسو روسی کمپنیو بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د هغه سپاک سول ملک لګول شوي چې واشنگتن یې د اوکراین په روسي تاوتریخوالي کې د مسکو شخړیز رول ګڼي. په اړه تفصیل د اجمل اندناورو.
سپین ماڼۍ د دوشنبه پر ورځ د بندیزونو اعلان وکړ او په ویلامې کې ویل دول وړ پولیس چارواکي چې بندیزونه پرې لګول شوي ولسمشر پوتین ته په نږدې کړی کې شامل دي. په عین حال کې په دې بندیزونو کې یو شمېر کمپنۍ هم شامل دي چې ځواکمنو اشخاصو او ډلو پورې تړلي. د هغو اشخاصو نه ویل چې بندیزونه پرې لګول شوي د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبه پر ورځ خبر کړ. په دې کې یو نوم د ایګور سیخین دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې او د نوموړي باوري کس ګڼل کیږي. نوموړی د روس نفت په نوم د روسیې د تیلو د دولتي کمپنۍ مشر هم دی. بل نوم پکې د ډیمیټری کوزاک دی چې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دی. نوموړی دنده لري چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته په دې سیمه کې اقتصادي پرمختګونه وڅاري. همدارنګه د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خیمزوف هم چې پوتین ته نږدې کس ګڼل کیږي په دې بندیزونو کې شامل دی. پر دې درې تنو د څلورو نورو روسي چارواکو سره یو ځای په لګیدلو بندیزونو کې د دوی د شتمنیو کنګل کول او د امریکا د ویزې نه ورکول شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي نوي بندیزونه د هغه ساکس عمل دی چې دوی په اوکراین کې د روسیې دوامداره غیر قانوني لاسوهنه ګرلي. همدارنګه د اپریل په 18 نیټه په جنیوا کې د اوکراین په اړه د شوې موافقې د عملي کولو په برخه کې د کرملن پاتې راتلل هم د دې بندیزونو سبب شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان وته ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د مخه دارو خانه کړي و چې روسیه د جنوا د تړون په عملي کولو او په اوکراین کې د کړکیچ تکمول لپاره د پخو ګامونو په اخیستلو کې پاتې راشي، نو دا به د روسیې لپاره په اضافي بیه تمام شي. جین ساکی زیاته کړه جنساکی وایي موږ په پرله پسې توګه درکړې چې هلته د چارواکو یوه داسې کړی ده چې له ولسمشر پوتین سره نږدې اړیکې لري، او دا هغه څوک دي چې په اوکراین کې د دې غیر قانوني اقداماتو ملاتړ کړی او موږ دلته هدف ګرځولي. په عین حال کې روسیې ویلي دوی به د دې بندیزونو ځواب په داسې اقداماتو وایي چې د واشنگټن لپاره به دردونکي وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي موږ به د دې بندیزونو ځواب ووایو او موږ د دې وړتیا لرو چې ځواب یې ووایو. د روسي چارواکي زیاته کړې د روسیې سره د چلند پر مهال هیڅوک حق نه لري چې د بندیزونو شپه وکاري.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د عراق په مرکز او نورو ښارونو کې امنیتي ځواکونو د پارلماني انتخاباتو لپاره مخکې له مخکې خپلې رایه ورکول پیل کړل. ټاکل شوی ده چې په عراق کې د روان اپریل میاشت په 13 نیټه یعنی سبا ته پارلماني انتخابات ترسره شي. د عراق څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته لومړني انتخابات دي. د عراق پارلماني انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې دا هیواد په ورځني ډول د هر اړخیز تاوتریخوالي شاهد دی. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی د رضوان مراد نورو.
د عراق صدر اسم نوری المالکی چې د واک په انحصار او د اقلیتونو په ځپلو تورن دی، د راتلونکي چهارشنبه ورځې په انتخاباتو کې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی. په عراق کې دا پارلماني انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې دا هیواد د ناامنیو او تاوتریخوالي شاهد دی، او خلک یې د لومړنیو اسانتیاو د نشتوالي، پراخ اداري فساد او بیروزګارۍ له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوشنبه په سهار د عراق د 800 امنیتي ځواکونو افرادو د روغتونونو کارکوونکو او زندانیانو د رایو مرکزونو ته مخه کړه او د خپل خوښي کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړل. په بغداد کې د پولیسو یو افسر چې ملکی جامع په تنوي د فرانسې خبري اژانس ته ویل زه غواړم د عراق لپاره رای ورکړم او هغه څیرې لري کړم چې د عراق لپاره خدمت نه دی کړی. د عراق پارلمان انتخابات ته د کاندیدانو پر کمپاینونو او انتخاباتي کارکوونکو بریدونه هم شوي دي. د روانو انتخاباتو بحثونه او نور مسایل تر ډیره حده پر صدر اعظم نوري المالکی چې د درېمې پرله پسې صدرتي دورې لپاره کاندید دی متمرکز دي. دا فرانس پریس په وینا داسې نه بریښي چې کوم ګوند به د چهارشنبه په انتخاباتو کې غوڅ اکثریت ترلاسه کړي، او تمه ده چې د پخوا په شان به د یو ائتلافي حکومت لپاره د ټولو خواو ترمنځ خبرې او سلام مشورې وشي. په عراق کې چې د پاسه 9000 کسانو چې درېمه برخه خزی دي د پارلمان 328 څوکیو ته ځانونه کاندید کړي دي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دی نه بازی د خجی سره پام
کوا. ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو.
اوی 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 خودر ته ویلی میوجی پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا.
اورېدلې مهیروي.
اوریدونکو، برطانوي ورځپاڼې ټیلیګراف په افغانستان کې د هلیکاپټرو په پیښو کې د برطانوي پوځیانو مرګ ژوبلې ته په کتو په هغه هیواد کې د برطانوي سرتیرو ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د هلیکاپټر وروستۍ پیښه د شنبې خالی پر ورځ وشوه چې پکې 15 برطانوي سرتیري ووژل شول. د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
ټیلیګراف ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې تر شاوخوا 1500 کلونو او په هلمند ولایت کې تر خونړې وتو کلونو وروسته د برتانوي سرتیرو ماموریت پای ته رسیدو دی. د شنبې خالی پر ورځ په هلمند کې د برتانوي ځواکونو د هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 15 برتانوي پوځیان ووژل شول. له دې پیښې سره په افغانستان کې د وژل شویو برتانوي سرتیرو شمیر 453 ته ورسید. ورځپاڼې لیکي د شام او اوکراین د بحرانونو له کبله ښایي په افغانستان کې د برتانیا ماموریت په اړه په خبرونو کې ډېر څه نه لیدل کیږي، خو رښتیا دا دی چې په هغه هیواد کې شاوخوا 15,000 برطانوي سرتیري لا هم له خطرونو سره مخامخ دي. د برطانوي پوځیانو ماموریت دا مهال په افغانستان کې د افغان ملي ځواکونو د غړو روزنه کول دي او دوی اوس په جګړو کې برخه نه اخلي. په 2011 زیږیز کال کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 برطانوي سرتیري پراته ول. دوی د هلمند په شاوخوا 160 اډو کې ځای پر ځای ول او شاوخوا هر ورځ به له جګړو سره مخامخېدل. خو اوس د برطانیا سرتیري د هلمند د بیسټین په اډې کې پراته دي او د 2014 زیږیز کال تر پایه به دا اډه هم وتړل شي. د نور هیواد په څیر په هلمند کې هم د امنیت ټولې چارې افغان پولیسو او امنیتي سرتیرو ته سپارل شوې دي. قومندانان وای افغان امنیتی سرتیرو په دې وروستیو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی. په هلمند کې د 2008 او 2009 زیږیز کلونو پرتله وس امنیت ښه دی. په هغه وخت کې برطانوي سرتیری د هلمند د والی لودانې لری نشول تللی. خو له دې سره سره برطانوي قومندانان اندېښنه لري چې ښایي افغان ځواکونه د دې وړتیا ونه لري چې بې له پیسو، بې له سامان او د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته به یوازې د خطر مخې ته ودرېږي. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي اوس د مرګ ژوبلې فشار هم له برطانوي سرتیرو افغانانو ته اوښتی دی. افغان سرتیري اوس هم په دومره ګڼ شمیر کې وژل کیږي او ژوبلېږي چې برطانوي قومندانان اندېښمن دي چې آیا ځواکونه به وکولی شي چې د خطر مقابله وکړي او آیا هم دومره مرګ ژوبله به ورته مسلسل اوړي او که څنګه. پوځي مشرانو د برطانیا وزیر اعظم ته یو پلان وړاندې کړی و چې تر 2014 زیږیز کال وروسته دې هم په هلمند کې خپل ځینې مشاوران وساتي، خو وزیر اعظم دا پلان رد کړ. ورځپاڼه زیاتوي خو په افغانستان کې د برطانوي سرتیرو د ماموریت پای دا معنا نه ده چې په هغه هیواد کې به هیڅ برطانوي پوځي حضور ونه لري. برطانیا ویلي دي چې په افغانستان کې به ځوانان افغان سرتیري وروزي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان په څیر هیواد کې چې خبریالان یې له یوې خوا د وسلوارو ډلو د بریدونو ښکار دي او له بلې خوا د دې هیواد پوځ او استخباراتي ادارې ورته د مرګ ګواښونه کوي، صحافت کول یو ستونزمن او له خطره ډک کار دی. د دې لیکنې مهم ټکی د فرخندې اسد ناورو.
نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې خبریالانو د جمهوریت ته ودې لپاره ډیر کار کړی دی. دوی د پوځي ولسمشر په لری کولو په دغه هیواد کې د یوې جمهوري ټولنې د جوړېدو لپاره سختې هم تیرې کړې دي. خو د دغه هیواد یو شخصي ټلویژن جیو په خبریال حامد میر حمله هر څه بدل کړ او د دغه پیښې وروسته داسې معلومیږي چې میډیا په دوه برخو کې ویشل شوې. یو هغه ډله چې په حامد میر د حمله خلاف دي او بل هغه ډله چې وایي دغه حمله د ملک د پوځ او استخباراتو بدنامولو لپاره پلان شوی و. په حامد میر حمله د اپریل په 19 نیټه په کراچۍ کې وشوه چې پکې هغه شپږ ډزه لګیدلې وو. د دغه حمله وروسته د جیو ټلویزیون له لارې داسې خبرونه خپاره شول چې ګینه دا حمله آیسای کړی ده. د حامد میر د حمله وروسته د خبریالانو او استخباراتي ادارو ترمنځ کړکېچ هم په داسې وخت زیات شوی چې خبریالان د وسلوالو ډلو لخوا هم د دړکو سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې ځینو خبري ادارو بیا تر دې هدف پوری اول چې حامد میر په ځان دغه حمله د مشهورتیا لپاره کړی ده. د ډان ورځپاڼه ایډیټر ظفر عباس وایي د هر څه نه دي شوي او که چیرې په پاکستان کې میډیایي ادارې په یو بل پسې همداسې لګیا وي نو د صحافت د ازادۍ لپاره ټولې ګټې به یې په تاوان کې بدلې شي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې په 2009 کال کې د هغه وخت پوځي ولسمشر پرویز مشرف خلاف مظاهرې روانې وي او میډیا دغه هر څه نیغ په نیغه ښودل نو داسې معلومه دا په پاکستان کې میډیا حتی د پوځي جرنیلانو په لرې کولو کې مهم رول لوبولی شي. د بخښنې د نړیوالې ادارې مصطفی قادری وایي د 2008 کال وروسته 34 خبریالان وژل شوي دي. په پاکستان کې د میډیا په ازادۍ د دغه ادارې رپورت به د اپریل په 13 نیټه خپریږي. مصطفی وایي په پاکستان کې صحافت اوس یو ډیر خطرناک کار دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې د مشال ریډیو د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوه تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدردانو او نادانو او ریدونکو دا د یو ځل بیا ستاسو د سر درد او د دماغ چټونګه جناب خراب تراب د حالات ځپلې لکور نشړلې ګورګین مرچکه را ورسېره سره د دا داسې ناولاده او ناشدو خبرونو سره کې اوري نو به هم ارمان کوي او کې ناوري نو به هم ارمان جن پاتې یاست نو ګرانو سرګردانو او ریدونکو به دې هیلې یو چې د حج مبارک د پاره به د پاسپورت دفتر ته تللی نه یاست او که تللی یاست نو هلته به چا په لین کې درولی نه یاست او که درولی یاست نو بیا به پټ شکولی نه یاست او که شکولی هم یاست نو بیا به د خپل پاسپورت د وصولۍ دپاره یو سل اته ویشت واره ځغلولي راځغلولي نه یاست او که راځغلولي یاست نو بیا به د بس رکشو او ټیکسیانو کرایو له کروڑپتیانو نه پروڑپتیانو کړي نه یاست په بس کې به جیب کتره او په لاره به پولیس والا چالان کړي نه یاست ملګرو نن موږ د حج مبارک نقل پدې شروع کړی دی چې نن سبا د حج دپاره پاسپورټونه جوړیږي فیس جمع کیږي او بیا به که خیر وي نوم راخیږي خو د دې ټولو کارونو دپاره د ټولو نه ضروري شی دی پاسپورټ تو تکای چکری دا وخت په پاسپورټ آفیس کې ولاړه ده راشه چې ورشو چې بیا کومه برخه زو وای
نو او ناتوانو او ردونکو زنن د پاسپورت په دفتر کې ولاړه یم دلته ډیر رش دی ولی چې نن سبا خلک د اج د پاره پاسپورټونه جوړوي او پیسې جمع کوي راسي چې دی افسر ته ورسو السلام علیکم
وعلیکم السلام ارجن جوړوي که نارمل
نه نه زه پاسپورت نه جوړوم
نو بیا دلته د څه لپاره ولاړه شناختي کارډ افسر ته ورشه کنه
نه نه شناخت کارډ هم نه جوړوم
نو بیا راشن کارډ جوړوي
نه نه راشن شته نه کارډ یې سکوم
نو بیا دلته د څه لپاره راغلی
زه رپورټر یم ستا انټرویو اخلم
نه 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 یو منټ چې ریکارډینګ سټارټ نه کړې او ظالمې کوزده مې ماتې یې کنه
کوزدادی ولی ماتیگی مڑا
پرون می خواخی که تو تراغلی و زما خو ویختان شتنه ویگ می پسر کرده و غاخونه میم ده پلاستیک لگولی و اوز که آقوی پا انترویو که بی وختو و بی غاخو ولیدم نو کوزده می ماتوی کنا
نه نه مونگ ده راڈیو انترویو کو
اخا اخا بیا سعی ده 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 ریڈیو خود اگه گته ده چی توری که خر که گنجه که ببر که زمره که گیدر که سرخیوی که پودر معلومی گی نه نو سوال کوه ډیر رشته کنه
خلق تاسو څخه ډیر شکایت کوي چې نن سبا تاسو ډیره سختی شروع کړې ده
تو ته ځانی چې څومره سختی کوي خلق خواروي انسانان ستړي کوي اغومره به اغوی ژر سر خلاصوي کنه
سر خلاصوي څه مطلب
ولی ته زما خیال ده چې من په بارډر نه راوختی
ولی
وای ولی په لار کې څو کسانو لاړی چې وای اے سر خلاص کړه
سر خلاص کړه څه مطلب
سر زمون کوډ ور دی یعنی جیب خلاص
نو تاسو رشوت غواړی
توبه 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 استغفار وای رشوت نه میټای غواړو
د چی شي میټای
اے ساده جینې چې پاسپورت جوړ شي نو بل ملک نه پرسان نه وځي چې له ملک نه پرسان نه وته ل لوډ شیډینګ نه لا غوا برای تاوان نه ل پډون ل د ماکونه بخلاص شي نو میټای خو هغه جوړیږي کنه
نه نو تاسو خود پاسپورت فیس اخلي دا میټای به د چی شي ده
پاسپورت به سوی فیس به سوی ستاسه خیال دیشی ده دلت راگلیم مفت راگلیم ده پلار رکشه ده کور گدوه ده مور در یمی خرسه کری ده فیس می آده کلو بیامی دلت ترانسفرو شو اوز باول خپلی گتم بیا با گته کوم بیا با الوڑ والات امر کوم کتا والا با هم خوشحال ساتم نو ده طولی خدا زی نبرا بریگی کنه
نه نو تاس تا ده رشوت در کوی سو
الحمدلله طولی رکی ملک ناپرسان د دنیا هغه واحد ملک دی چې دلته د هر ملک پیداوار په ډیر ښه مقدار شته دی
پیداوار؟
او کنه که عراق دی که ایران که بنگال دی که هندوستان که عرب دی که افغان ټوله شته دلته د هر چا د پاسپورټ خپل خپل قیمت دی
نو تاسو غیر وطني خلکو ته هم پاسپورټ جوړوئ
په هغوی خو زموږ دنده چلیږي چې دوی نه وي زموږ پاسپورټ څوک څه کوي ستاسه خیال دی چې جاپان او کنیډا والا زمونږ پاسپورت جوړوي او که یورپ او امریکا والا یقینو که یه واری د ویست انډیز والا پاسپورت ورکو ما ورته وی چې زمونږ پاسپورت به در جوړ کړم. وای نو 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 ستاسو پاسپورت توبه 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 په هر چوک په هر ځای تلاشي په هر ایرپورټ ډیره ډیره بې عزتي. وای یو آر دهشتګردی پوډری سمنګلری توبه توبه نو 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 یور پاسپورت نو نو
نو ګرانو پاسپورټ زدا اوریدونکو د دې نوړاندې چې زما پاسپورټ کینسل شي او زما نوم هم د پرویزی بابا رنگ په آی سی ایل لیست کې شامل شي دا د غم خبرونه پریږدو او زو د خوشحالۍ یو څو اعلانونو او د اغوی ځوابونو ته
د خوشحالۍ اعلانونه
کو زری متر باندې د التواف حسین شناختی کارت جوړ سوی دی.
یا له شکر دې چې د الک بالغ شي کې دې شي او سبالغ سیاست شروع کړي.
خبر دې چې کراچی ته د تګ نه پس د پرویزی صاحب طبیعت قرار قرار په سمیدو شو.
خود به سمی چی علی مخری نیهاری نوشی جان کی او پان میلاوشی نو طبیعت بیولی نزمیگی.
خبر دیش دا حکومتی او طالبانی کمیتو تر مابین مذاکرات پا دیر کامیابی روان دی.
ما نو در تولی چی دا بروان وی ترسو پوری چی ده سهر ما خام و ما خستن چای و روطه پسر کروی ده بروان میکنه.
کاکو کاکو زیره بدر بانگی ده طالبانی کمیته مشر غری مولانا شپیو لک لکمیته زخه ده بیلی دو اعلان وکی.
یره زما خیال ده چی حلوا او شوروا دواره ختمی دون که
خبر ده چی ده سند وزیر بالا قایم و دایم علیشا یه واری بیا ویلی ده چی انشالله پا کراچه که با امن راشی که خیرو.
زما خیال دوزی بیاده بل شویده دده چی مود برابر شی دیده غسی اول فول گونی.
کاکو کاکو امکیو این ویلی دی چه طول فاتا کراچه ترا غلیتا.
یره چی اندیا رات لیشی بنگال رات لیشی نو فاتا والا ده چا گد غلا کلی ده چی ویزه به انی و بیا برازی.
نوگرانو او سرگردانو او ریدون کداو ده خوشحالی چو اعلانونه او ده اغوی زوابونه ده دینه ده مخه چه ده غم هوارا والوزی یوی خوات لوتشی دنگ شروشی او بلی خوات زمونگ دنگ دنگ شروشی گرگین تراکی اجازه. خو پام کوا چه ده شپی او دیگی پا مچردانهی که مچر پری نگدی. پام کوا چه ده مور پا خلاب ده بیگم خبری تا غگ که نگدی ده پرویزی بابا رنگ ملک پری نگدی. او پام کوا پام کوا.
تیر واری تن دیکھڑا تیر واری تن دیکھڑا مفلس ملنگ دیکھڑا تیر واری تن دیکھڑا مفلس ملنگ دیکھڑا ما داواری ووٹ نہ در کب میں زما توبا توبا و زما کورا توبا و زما کھڑا توبا و زما جڑا توبا و زما سپینا توبا. نالی بجوڑوام بجلی براولم سڑک در پاخوام اسکول بخلاسوام بلڈوزر بدر کوام
ممبر می ورک دی د دفترونه لټوام ممبر می ورک دی د دفترونه لټوام نالی بجوړم بجلی براولم سړک دل پاکوام اسکل بخلا سوام بلډوزر بدر کوام ممبر می ورک دی د دفترونه لټوام ممبر می ورک دی د دفترونه لټوام جب دک وچی شار دی ار روڈ ہوا زار دی جب دک وچی شار دی ار روڈ ہوا زار دی ممبر اسلام آباد کی دی وے پن چکرن ممبر اسلام آباد کی دی وے پن چکرن جب دک وچی شار دی ار روڈ ہوا زار دی ممبر اسلام آباد کی دی وے پن چکرن ممبر اسلام آباد کی دی وے پن چکرن
دا مشال ریڈیو دا.